السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د غوی یا ثور دیارلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې له درېیمې سره برابره ده. دا خپرونه د آزادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم همدا شېبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولین خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامداره توګه خراب شوی او ښځینه خبریالانې عمدن له اما ژوند څخه څنډې ته شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 258 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ وو. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو جوړ شوي د بشري سازمانونو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 85 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ وو او اقلیمي بدلون، د کورونا د وبا اغیزې او د اوکراین جګړې مهم عوامل بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې په اوو هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبي سودان او یمن کې خلک حتی د لوږې له کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 144 کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ایزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا خبر د فنلند د جمهوري ریاست لخوا نن په یو بیان کې ورکړل شوی. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکي به د سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر او همداراز د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدراعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې نن په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په پیښه کې وژل شوی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي وو چې هر چې وبخی چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې وي. په بیان کې راغلی دی چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې لیدل کیږي ځکه د وسلو د ساتلو سخت قوانین په دې هیواد کې نافذ دي. د ازادۍ رادیو نامو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چه طالبان وی پا افغانستان که ده مدباتو ده آزاده پرورانده هیچ راز خند نشته؟
رسانوی سر زموږ امارت همکاره ده. افغانستان که ده اوس هم رسانوی آزاد فعالیت لري، کوم دته اوشتون سره نه دي، کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي.
په یوه مرکه کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د آزادۍ وضعیت ته کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري د بامیان هغو خلکو ته چې په سمڅو کې اوسیږي کورونه جوړوي.
زه 50 کلنه یم او خپل ژوند مې په یوه غار کې تیر کړ. ډیره خوشحاله یم چې موږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د هیواد نامتو سندرغاړی فرهاد دریا د جمعې په ورځ د خپلو کنسرتونو نوې لړۍ پیلوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر د لومړي ځل لپاره سوریې ته په سفر تللی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لومړی موضوع ته، د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. همداراز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې مناسبت په یو بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلی کوونکی بللی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه ورزو خپلې همکارې فریدې سیال ته چې په دې اړه جزئیات راکوي. فریده جانې مهرباني وکړئ.
سلامونه تکل سیف تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته راپور به په دې پیل کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د می میاشتې د درې مینیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 46 سلنه زیاتېدو او دغه شان پر رسنیو د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کار ساحه ورباندې محدوده شوې ده. هغه وایي ځینې رسنۍ په خپل موضوعات سانسوروي. د خبریال وایي که خبرونې وي او یا هم خبری خبرونې وي، راپورونه او یا هم ښوونیز پروګرامونه وي، ټولې خبرونې سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسور کوي او ځینې هم حکومت ورباندې تحمیلوي. په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته ده. دا ادعا کوي چې د طالبان حکومت رسنیو ته یو ډارونکي کاري فضا جوړه کړې ده. نوموړي وایي د طالبانو استخباراتو پر رسنیو خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده کړې او ډارونکي کړې ده. نوي قوانین رسنیو لپاره وضع کړي، البته د دې خبریالې په خبره شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالانو سره مخ کیږي، د دې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه د پخوا پرتله محدوده شوې ده. د پښواک خبری اژانس مسؤول دانش کډوخیل هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره د لازمي فضا نشټون د افغانستان د رسنیو لپاره اونده ستونزه ده. کډوخیل وایي په تیرو مواردو کې کله چې د اوسنی ادارې حاکمانو پالیسي روښانه نوي لاننګونو او تهدیدونو سره مخ ده، خو لنی کمرغه هغه وایي چې ادوارو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنۍ او خپل کاري لارې چارې موندلې دي او پر بنسټ یې خبرونې جوړوي. خدای په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو د جوړولو لپاره فضا موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د یو راپور په خبرولو سره د تاوتریخوالي لا زیاتېدو د رسنۍ او د ازادۍ د نقص او دغه شان د خبریالانو د ګواښلو او نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه مرکز په یو راپور کې چې د ثوره په 12مه د می میاشتې د درې مینیټې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی دی، ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی، ګواښونه او نیول د تیرې همدې مودې په پرتله 46 سلنه زیات شوی دی. یاد مرکز د شمیرو پر بنسټ د 2022 کال لمې څخه تر 2023 کال مې پورې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالی، ګواښول او نیول 213 پیخي ثبت شوې دي چې لمخې په 12 میاشتو کې اوسل ډیر پیخي دي. د افغانستان خبريالانو مرکز دغه شان په خپل نوی راپور کې لیکلي دي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف خار کې د تبيان پر مرکز لبريت پرته د خبريالانو رسنیو په وړاندې د تاریخوالي نورې پیخي د طالبانو د حکومت او د دوی پوري د اړوند کسان لخوا تر سره شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ د تبيان په مرکز کې په خبريالانو په بریټ کې یو خبريال وژل شو او یو نور خبريالان ټپيان شو چې د بریټ مسؤلیت بیا دایش دلی منلای و. د افغانستان د خبريالانو مرکز لیکي چې له دوی سره د نورو سبچو قضيه ترڅنګ اشپاک د فزیکی تاریخوالي یو سل 15 د ګواخ قضي او بیا نور د خبريالانو د نیولې قضي هم اسب شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنی کمیټې مسؤلي سمی ولی زاده البته خواني مسؤلي ازادي راډیو سره خبرې کول چې طالبان لخوا پر رسنیو ډیر محدودیتونه لګول شوې دي. دا د دوی محدودیتونه د رسنیو او د قانون او د اطلاعاتو د لاسرسي قانون سره البته په ټکر کې دغه خبره د افغانستان د خبريالانو مرکز پر رسنیو د بندیزونو لزیاتوالي او د خبريالانو د فعالیت لامل اوس اندېښمنده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا د دې پر دولو سره ازادي راډیو ته ویل شي رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو او راپور ورکولو لپاره ازادي دی او نه غوښتل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید دغه خبره د یو هیواد قوانین مراد شي. موږ هغه وای چې موږ رسنۍ څخه د غوړو چې تل په خپل راپورونو کې له بی طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. د مجاهد خبره هغه څه چې دوی ورښتیا دي باید خبريالان هغه راپور کړي. راپورونه مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله فرهر په نومونو دوه خبريالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل راپور کې د هم ولیدي چې د 1400 لمریز سال د اسمري میاشتې په څلورشتمه د بخاني جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته په افغانستان کې د شپږ سو فعال رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
فریده سیال وچې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو د اندېښنو جزئیات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خبريالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظی د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د روان وضعیت په اړه خبرې ورسره کوو. مېرمن حفیظی له تاسو ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. کلاند راته وایاس د طالبانو د حکومت دا دعوه چې وای په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې هیڅ راز مشکلات نشته تاسو ته دا ادعا څه ډول ښکاري؟
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې په کوم محدودیتونه چې په افغانو خبريالانو باندې راغلي دي دا د افغانستان په تاریخ کې بیساره او موږ تاسو د دې شاهدان وو چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبريالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبريالانو امنیت خوندی دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دې باندې وضع کوي. دا خو ټول فروخانه ده چې تر اوسه پورې یو شمېر خبريالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلینې په هر قدم کې تعقیبیږي. د دې لپاره د دې کاروندوی کوي چې خبريالان تر کومو سخت شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه لږ نوره رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه لکه لنه چې افغانستان سقوط وکړ د طالبانو دی آی پام ټول او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر خزینه خبریالانو باندې چې محدودیتونه او ستونزې د دې پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي دي او تر اوسه پورې هم دوام لري. له کله نه چې افغانستان سقوط وکړ ډېر شمېر خبریالان افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې ترڅنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار څه په غل رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، دغه کارونه تر جدي تارلان دی او په ډیرو سخت شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه تر سره کوي. دغه د خبريالانو بیکاره کېدل یو ستونزه ده چې متاسفانه په تیر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بل مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او دا چې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وکلو چانس برابر نه شو یا هم فرصت برابر نه شو، دا واقعا دوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړې دي چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چیرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم هغوی په رسنیو کې دي فعالیتونه کوي کار کوي تر ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنې هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل یا دا چې د بیان د آزادۍ تر لاندې باید دوی کار وکړی شي په دغه شکل دوی کار کولی نشي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی په ځینو مواردو کې چې خپله یو خبریال چې راپور چمتو کوي یا هم یو نطاق چې استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره که کومه څارپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. چې دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو په خپلو خبرو کې یادونه ورته وکړه، اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان متاسفانه په تیرو کلونو کې ډېر صلاحیت نه لري، ولې دا چې د افغانستان
کوم چې زمونږ اړیکه اغلی حفیظی سره پرېښوله، د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم هڅه وکړو چې په دې اړه د اغلی حفیظی یا د نورو شنونکو نظریات راوخلو. قدرمنو اوریدونکو، مونږ پر دې خبرې کولې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څه ډول دی. نن د می دریما په افغانستان او نړۍ کې د خبر د رسنیو د ازادۍ ورځ لمنځل کیږي، او تاسو په دې اړه راپور او مرکه واوریده.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې را سره اوسې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو په بامیان ولایت کې د یوې رغنیزي پروژې په اړه راپور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبر ورکړی چې په بامیان ولایت کې د هغو 144 کورنیو لپاره کورونه رغوي چې مخکې په سمڅو کې استوګنو. البته دا ستونزه له تقریبا 40 کلونو راهیسې روانه وه، او بالاخره دا دی اوس دا فرصت په لاس راغی چې ملګري ملتونه د دغو سې کورنیو اړو کورنیو لپاره کورونه او پناه ځایونه جوړوي. د خلکو چې په سمڅو کې ژوند کاوه او اوس یونیسیار کورونه ورته جوړ کړي یا جوړوي، له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي.
مغاره زندگی خیلی سخته، خیلی مشکله. مغاره ها او نداره، مغاره ها کلی
مریم چې څو کاله مخکې خوند مړ شوی وای چې د استوګنځي د نشټون له امله خپلو دریو ماشومانو سره د بامیان ولایت په یو غار کې ژوند کوي. نوموړی په غارونو کې د ژوند له کړاوونو ډکه کیسه کوي او وایي چې په ژمي او اوړي کې غارونه د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی، او د لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي تر څنګ ځینې وختونه د اکسیجن له کمښت سره هم مخ کیږي. مریم ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې نوي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ولایتي ادارې کارکوونکي دوی ته استوګنځای جوړوي.
زه 50 کاله نه یم او خپل ژوند مې په یو غار کرایي کورونه او بې سرپناهۍ کې تیر کړ. د اختر او برات پر مهال زمون کور ته څوک نه راځي، ځکه چې په غار کې خوسا بوی وي، هیڅ اسانتیاوې نه لري. اوس ډېره خوشحاله یم چې موږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
خدا.
د بامیانو ولایت د غارونو یو بلستوګن محمد حسین چې د پخې معلولیت لري وایي چې د خپلې کورنۍ له 15 غړو سره په یو غار کې ژوند کوي. دا وایي د استوګن ځایونو جوړولو لپاره د دوی نوملړ اخیستل شوی او هیله لري چې په راتلونکي کې د یو کور څښتن شي.
زموږ څخه یو لس واخیسته وی ویل چې راته کور راکوي. زموږ تذکیرې او نمونه یې واخیستل. پرون هم د مؤسسې لخوا خلک راغلل او څو کسان یې د استازو په توګه وټاکل. که څه هم نه پوهېږم چې چا په غارونو کې استوګن کسانو ته پام وکړ، که په رښتیا هم موږ ته کورونه راکړي خوشحاله به شو.
په بامیانو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د ولایتي دفتر مسؤول محمد اشرف نیازی وایي یاده اداره په دغه ولایت کې په غارونو کې میشتو 144 کورنیو ته د اوسېدو ځایونه جوړوي.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم، زمينه دولت برش مهیا
موږ 144 کورنۍ په نخښه کړي. ځمکه د دولت لخوا ورکول کیږي او د بابا په نوم خارګوټي چې د دوشنبه په ورځ د بنسټ ډبره کې خودل شو تاکل شوې د 2023 کال تر پای بشپړ شي. د هر کور جوړولو لګښت 4400 ډالر اټکل شوې ده. مو پلان لرو چې په غارونو کې استوګن کورنۍ ته سرپناه ورکړو.
کنن انورا انتقال بتم وسایب یک سرپناه شون.
نو موږ وایي چې وی چې د دې خارګوټي بنسټ د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د محافظتي خدماتونو څنګه د مرستيالې جیلین ټریکس په حضور کې کې هودل شو چې د 2023 کال تر پای به بشپړ شي. په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس فضل عمر اخونزاده ازادي رادیو ته وویل چې یاد ریاست د دغه ولایت د ښاروالۍ په همکارۍ د دغه ښارګوټي د جوړېدو لپاره 65 ځمکه په پام کې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې محلي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت په غارونو کې میشتو کورنیو ته ویلي چې له غارونو دی ووځي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې وه. د بامیان ولایت په مرکز کې غارونه چې تاریخي ځایونه دي د کورنیو بې ځایه شویو په استوګن ځایونو بدل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR د بامیان ولایت په د هغو خلکو لپاره استوګنځایونه یا کورونه جوړوي چې مخکې په سمڅو کې اوسېدل. قدرمنو اوریدونکو، په همدې خبري مجله کې شیبه مخکې موږ په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت او همداراز د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه لغړی مرزی حافظي سره خبرې کولې چې د یوې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ په خبرو کې ځان راغی. دا د بیا اغلی حافظي لمونږ سره لدې خبري مجلې سره په اړیکه کې دا وصل شوې ده. مننه لتاسو نه بخنه غواړو د دې تخنیکی ستونزې په خاطر. اغلی حافظي، زمونږ پښتنه مخکې دا و چې ستاسو ټولنې د خبريالانو د ملاتړ سازمان د هغو ستونزو په برخه کې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د هغو د لرې کولو په برخه کې څه کړي دي؟ مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
لکه څنګه چې ما په خپل خبر کې یادونه وکړه، مخکې هم د سازمان اجرایوي سازمان نه ده چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولې کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي هغه ټول په دې سازمان کې تر لاسه نه ونیول شوي دي. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کوم کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یو اندازې پورې حل کړې ده. ځکه د دې سازمان له لورې ډیټابیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي په دې ډیټابیس کې شامل شول. یا دویمه مسله دا چې د دې خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول چې یوه همغږي د ځینو اداراتو ترمنځ جوړه شوه او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول تر څو د دې اقتصادي ستونزې حال سی او تریا بیان دازی پوری وقت رسی لگی اوسی. در این مسئله دا چه کما کمیته چه در خز و پبرخه که جوره شده در افغان و خز و در استلو لپارا کم کارونه چه در سازمان دوری تبلاس راندی نیول شویدی تقریبا شپیتا او یاسه در نمخی پلیلی دید او هاگ خبریالان و تبلو لگو برکانسی دید چه دوگوی جوان واقعا تر جدی گواخ رانده دی او جدی ارتلا دا چه باید کابل
ډیر زیاته مننه مرزی حافظي د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران ولسمشر نن په یو دوه ورځنی سفر د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسید. دا په څه باندې یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر سوریې ته ځي. البته ایران د سوریې په کورنۍ جګړه کې په دخالت هم تورن دی. د ارجزيات نورياس نوري راکوي نوري صاحب
د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي لخپل ساري د سوريه ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره نن چهارشنبه د سوريه پلازمينه دمشق ته ورسید. دا د 2011 کال رئيسي لکله چې په سوريه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. د هوا لومړنی ولسمشر دی چې سوریې ته ځي. وروستی ځل د ایران د وخت ولسمشر محمود احمد نژاد په 2011 میلادي کال کې له دمشق څخه کتنه ترسره کړې وه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روسیې تر څنګ ایران په پوځي او اقتصادي برخو کې د اسد رژیم کلک ملاتړ کړی چې پر مټ یې توانېدلې د سوریې د خاورې ډېرې برخې له مخالفو وسلوالو ډلو بیرته ونیسي. د سیمې هیوادونو چې د دغو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی اوس د اسد له رژیم سره د روغې جوړې هڅې پیل کړې دي. رئیسی داسې مهال دمشق څخه کتنه ترسره کوي چې د ایران او په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې له څو کلن کړکېچ وروسته بیرته رغول شوي دي. عربي هیوادونه چې په 2011 کال کې د معترضینو د ځپنې په خاطر سوریه او د لبنان د حزب الله ملیشه ډلې په ګډون د هغې نور متحدین منځوي کړي وو. په دې هیواد کې د 12 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د لارې نقشې پلان جوړ کړی چې سوریه په عربي نړۍ کې بیرته شاملوي. دمشق ته د رئیسي او مل پلاوي د سفر لپاره د انتیاریو په ترڅ کې هوایي ډګر ته د غځېدلي سړک دواړه غاړې د ایران په بیرغونو پوښل شوي وې. له رئیسي سره په مل پلاوي کې د ایران د تیلو، دفاع، بهرنیو چارو او مخابراتو وزیران هم شامل دي. د سوریې د دولتي رسنۍ د راپور له مخې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د رویټرز د راپور له مخې تهران چې مخکې د بشار الاسد رژیم ته د پور اخیستو اعتبارونه ورکړي، د مخابراتو او قانونو د سکتور په شمول یو شمېر برخو کې ګټور قراردادونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدر منوریدونکو، له دې وروستي راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسو. په زړه پورې راپور دی د افغانستان د نامتو سندرغاړي فرهاد دریا کنسرتونه د خپ شویو غږونو تر نامه لاندې د جمعې په ورځ د مې د میاشتې په 15مه پیلېږي. لیما سپېڅلې زمون خبریاله دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او په دې اړه معلومات راکوي. مهرباني وکړئ لیما جانې.
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. ښاغلی فرهاد دریا چې د افغانستان نامتو سندرغاړی دی، خپل هنري سفر نوې د اروپایي هیوادونو کې به سبا پیل کړي او د جون تر اتمې نیټو پورې به دوام ولري. چې په دې ترڅ کې ښاغلی فرهاد دریا خپل دغه کنسرتونه د خپ شویو غږونو تر نامه لاندې پیلوي او دا به هم د افغانستان او افغانانو لپاره په ځانګړې توګه وي. د دې تر څنګ ښاغلی فرهاد دریا په ځینو ښارونو کې چې مسردام، برلین، فرانکفورت، اوسلو او داسې ځینې نور هیوادونه دي، دلته به سفرونه ولري او ښاغلی فرهاد دریا به په هالند، ناروې، سویډن، فنلند، جرمني، انګلستان کې خپل سفرونه ولري او خپل دغه هنري سفر به د خپ شویو غږونو تر نامه لاندې پایل کړی او خپل کنسرتونه به ولري. د دې تر څنګ ښاغلی فرهاد دریا درې نوي سندرې لري چې یوه سندره یې پښتو ده د ځوانانو لپاره ده او دوه نورې سندرې په فارسي ژبه دي چې د افغانستان د اوسني حالاتو په تړاو باندې ویل شوي. او ښاغلی فرهاد دریا دا هم ویلي دي چې وروسته له کنسرتونو به د دغو سندرو لپاره تصویرونه هم د همدې کنسرتونو څخه راواخلي او خپاره به کړي.
لما سپیشل د ازادي رادیو خبريالو وچې د فرهاد دریا د روانو کنسرتونو په اړه معلومات راکول. له دې سره قدر منوریدونکو، د خبري مجله پای ته ورسیده.